می‌نمایم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سولې. تاسو له آزادې رادیو څخه د وروستیو نیم ساعته خبري مجلې اوریدونکي یاست. د محل لومړنۍ خبري مجله پښتو ده چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي که افغان حکومت ورڅخه وغواړي نو هیواد یې چمتو دی چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخه واخلي. د غرض اوري چې په هلمند کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وایي وسلوال د لشکرګاه د نیولو توان نه لري. خبرونه په خبرونو پیلو. د دې محل مهم کورنیو نړیوال خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کورنیو چارو وزیر تایید کړی چې پولیس د اړیکو پر اساس ګمارل شوی. ولسمشر سبا په ملي شورا کې د سولې پر هڅو خپل دریځ واضح کوي. د امریکا ولسمشر پر یوه نوې تجارتي موافقه د صلاح کېدو لپاره جرمني ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ومنله چې پولیس د وړتیا پر اساس نه بلکې د اړیکو پر اساس په دندو ګمارل شوی. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې.
زه دا منم چې زموږ پولیس د لیاقت، شایستګۍ، تجربې، مسلک او د کاري تجربې پر اساس قطعا نه دي تعین سوي او ټول یې په اړیکو تعین سوي، چې د وزارت یو له عمده مشکلاتو همدا دی.
مشرانو جرګې په کابل کې د سه شنبې د خونړۍ حملې په تړاو امنیتي چارواکي د جرګې استجوابیه غونډې ته وربللې وه. د ولس جرګې اداري هیئت وایي سبا به ولسمشر محمد اشرف غني په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر به د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه د حکومت دریځ بیان کړي.
جمهور رئیس د ملي شورا سره تماس نیولې او خبر ورکړی چې غواړي د اساسي قانون یو فوق العاده مشترک جلسه د وکیلانو او سناتوران سره ولید. همتا وکیلانو انتظار لري چې پتو مهم مرتکو باندې جمهور رئیس خپل واضح او شفاف دریځ خلکو ته وړاندې.
ښاغلی غفاري دغه راز هیله شي چې ولسمشر به سبا د هغو امنیتي ادارو برخلیک هم روښانه کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د کاسا زر پروژې ساختماني چارې د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې عملا پرانیستل سي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي عبدالبصیر عظیمي نن له ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان 300 میګاواټه برېښنا ترلاسه کړي.
حال حاضر پروسه تدارکاتی تکمیل شده، اما دا محل تدارکاتی پروسه تکمیل شوی خو کمپانی دغه واقعیت په پام کې نیولو سره چې نامنی دغه پروژه په زینو مسیرونو کې موجوده ده په دغه پروسه کې ګډون کړي، بانکی ضمانتونه ورکړي او 2 میلیونی قراردادونه لاسلیک کړي او ژمن دی چې دغه پروژه عملی شي.
تاسی ازادي راډیو ته وجهست. د دایکنډي ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو چارو رئیس په یو کال او څلورو میاشتو بند محکوم سو. د دایکنډي د والی ویان کریم سروش ازادي راډیو ته ویل چې غلام محمد فرزان په اداري فساد کې د لاس درلودلو د شهیدانو او معلولینو د اړوندو اسنادو په جال کولو او له دولتي امکاناتو په ناوړه استفادې تورن سوی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوه نوې موافقه د صلاح کېدو لپاره جرمني ته ورسېد. دی به د اروپایي مشرانو په یوه سرمشریزه کې هم برخه واخلي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به پکښې پر امنیتي مسایله هم خبرې وسي. اوباما به هانوور ته ولاړ سي او هلته به سبا د جرمني د صدراعظم هنګلا میرکل سره یو ځای په هغه ښار کې یو صنعتي او تجارتي نندرتون پرانیزي. امریکا د اول وار لپاره په دغه نندرتون کې د یوه شریک په توګه ګډون کوي. سبا ناوخته به اوباما او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل په یوه سرمشریزه کې برخه واخلي چې د فرانسې، ایټالیا او بریتانیا رهبران به هم پکښې وي. په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمي ستوري او د حقونو مدافع جورج کلوني په مشرۍ لاریون وکړ. دوی د عثماني امپراتورۍ پر مهال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د 101 کال په مناسبت په یریوان کې دغه لاریون وکړ. کلوني چې د یوه مدافع په توګه غواړي هغه ډله ییزه وژنه د عامه وژنې په توګه وپېژندل سي، نن د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکاسیان سره یو ځای په یادګاري ځای کې د ګلانو ګډي کښېښوده. ارمنیان وایي د عثماني امپراتورۍ د دړې وړې کېدو پر مهال په اوله نړیواله جګړه کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان وژل سوي دي. ګڼ نور هیوادونه هم د ارمنیانو د دې ادعا ملاتړ کوي. او په اتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په اصل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. د اول وار لپاره به د دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم له ځان سره ونه لري. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ایتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکراټ او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او نږدې شپږ دقیقې سوې. په کابل کې د بریتانیا سفیر وای لا هم ډیر مزل پاته دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره هیواد ژمن دی چې له افغانانو او افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري وکړي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به سږ کال ډیر بریاوې ولري.
I think the combination of they have a year of experience, they've changed their strategy so that they're going to be more offensive, and then these new capabilities are the three things that will really help them out.
په خبرونه کې له هلمند، کندهار، خوست څخه هم راپورونه لرو. د هماره چې د افغانستان حکومت وایي د کاسا زر یا د منځنۍ آسیا د انرژي د لیشت پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي دي. دغه پروژه د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
کاسا زر د ډېر مفید پروژه ده. د دې څخه به موږ ته 50 میلیون ډالر د کال نهایت راځي.
که وختو په خبرونه کې به تاسو ستاسو را لېږلې اس ام اسونه هم ولولو. روانه خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبرونه اورئ. وسم راځو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایله حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی لاسادر ډو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې لا هم ډیر مزل پاته دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره بریتانیا ژمنه کړې چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهاله مرستې کوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت چمتو کړی.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي په دې پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت په ځینو برخو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او خلک هم ترې مایوسه دي، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت ته اړتیا لري. دومینیک جرمی د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی.
I can understand the frustration at the length of time.
دا مایوسی در کولای شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. موږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لنډ وخت کې په یو کال، دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلنه دوره کې نشي هواریدلې. سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړې، خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دین ادا کړي. ډومینیک جرمی هم داراز ویل چې هیواد هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کینوي. خغلی جرمی ویل برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینې حل لار سولې بولی او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is
د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینې حل لار ده. که افغان حکومت لمونږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی ووسو، موږ به چمتو ووسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. د برېټانیا سفیر همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم له افغانستان سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي چې تابان د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېره مرسته کولی شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ناټو د قوت ملاتړ د ماموریت او قمندان وایي وسلوال د لشکرګاه د نیولو توان نه لري. برید جنرال انډریو رولینګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز بهیر په چټکۍ سره روان دی او که ضرورت وي نو د افغان ځواکونو سره به یو ځای د وسلوالو په ضد وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند ډېرې سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې راغلې، خو چارواکي وایي ډېر ژر به په نادلي او مارجې ولسوالۍ کې پراخ چانیز عملیات پیل کړي. په دې اړه له هلمند د محمد الیاس دایی راپور ته غوږ نیسو.
شپږ میاشتې کېږي چې لشکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي د وسلوالو په ولکه کې ده. په دې موده کې ویل کېږي څو ځله په لشکرګاه د وسلوالو د بریدونو مخه هم نیول سوې ده. اوس هم داسې ګنګوسي وجود لري چې د لشکرګاه ښار د سکوت له ویرې نه دی ژغورل سوی. خو په هلمند کې د ناټو د غوڅ ماموریت د ملاتړ د سرتیرو قمندان برید جنرال انډریو رولینګ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې لشکرګاه ته ننوځي او یا په هلمند کې نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه وویل وسلوال کمزور سوي دي او افغان ځواکونه د بیا روزنې په حال کې دي. دی وایي زه فکر کوم وسلوال په دې اړه چې دوی به هلمند ونیسي ډېر تبلیغات کوي، خو دا زموږ دنده ده چې ورته پیښه رامنځته نه سي. د سرتیرو کوم روزنیز پروګرام چې روان دی او دلته چې کومه اداره رامنځته سوې ده دا ټول کوشش کوي او د نوي والي حیات الله حیات په ګډون موږ چمتو یو چې د وسلوالو د دې ډول فعالیتونو مخه ونیسو. وړاندې تر دې د ملي دفاع وزیر معصوم ستانکزي ویلي وه که چیرې هلمند سکوت وکړ نو دوی به استعفا وکړي، چې هغه مهال د ستانکزي خبرې د یو شمېر مدني فعالینو او رسنیو لخوا داسې تر نیوکې لاندې راغلي وې چې د هلمند سکوت د دفاع د وزیر په استعفا نه جبرانېږي. په هلمند کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو قمندان رولینګ وویل که چیرې جګړه د افغان ځواکونو تر توان درنه سي نو د افغان حکومت په غوښتنه به په هغه ځکني عملیاتو کې هم برخه واخلي چې اړتیا لیدل کېږي. ائتلافي ځواکونه به د افغان ځواکونو څخه په هلمند او افغانستان کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او موږ به د افغان ځواکونو په ملاتړ هغه وخت د وسلوالو په ضد وجنګېږو چې زموږ او افغان حکومت لخوا جوړ شوي پالیسي اجازه راکړي او حکومت زموږ څخه مرسته وغواړي. که څه هم د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې پیل شوي وه پای ته ورسېدل او لاره د افغان ځواکونو د کاروانونو پر مخ پرانیستل شو، خو حکومت ډېر ژر د نادلي په چانجیر او د لشکرګاه د بابا سیمې تر څنګ په مرجی ولسوالۍ کې هم د عملیات د پیل خبر ورکوي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي عملیات به وخت پیل سي وي، خو د سرتیرو لپاره د قوي قرارګاه او پوستو د جوړېدو پلان پکې ځان راوستی.
د سرتیرو د ژوند ژغورلو لپاره یا د هغو د ښه تحفظ لپاره تحکیمات سم په نظر کې نه ونیول شوي چې موږ تقریبا عملیات ځنډولي دي او په هغې باندې موږ نننۍ جلسه هم وه یو څو ورځې مخکې مو هم په دې باندې جلسه نیولې وه. نو زه دا ډاډ درکړم چې د سرتیرو ژوند موږ ته د هر وګړي د ژوند نه مهم ده، ځکه که سرتیری ژوندی وي د موږ وګړي به ژوندي وي او د هغو امنیت به خوري.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په هلمند کې د میشتو نږدې زر امریکایي سرتیرو قمندان برید جنرال انډریو رولینګ وایي د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تازه پروګرام د دې لپاره پیل سوی دی چې له قرارګاه او خوځو ووځي او پر خپلو مخالفینو بریدونه وکړي. دی وایي دوی به بریدونه پیل کړي. زه تا ته دقیق نسم ویلی چې کله، خو دوی د مشورې او روزنې اخیستلو په حال کې دي. موږ ملاتړ کوو او دوی وروسته له دې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او باید په دې راتلونکي اوړي کې د خپلو کورسونو تر پای ته رسولو وروسته د تعرض حالت غوره کړي. افغان ځواکونه په داسې حال کې د تعرضي حالت لپاره د سره تجهیز او روزل کېږي چې د دې وروستیو څو میاشتو جنګونو له امله ځینې ولسوالۍ او پراخه سیمې د افغان ځواکونو د لاسه وسلوالو ته پاتې شوي دي. په دې موده کې ویل کېږي د وسلوالو سره د مخامخ نښتو او مین چاودنو له امله د افغان ځواکونو شاوخوا 3200 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي، خو چارواکي وایي په دغه موده کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده او هغوی د مخامخ جنګ توان نه لري. محمد الیاس د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو ویاند وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخوا په پرتله سږ کال ښې بریا ولري. د بهرنۍ ځواکونو ویاند امریکایي جنرال چارلز کلیولند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان ځواکونه اوس ښې تجربې لري، د رهبرۍ په کچه یې پراخ اصلاحات راوستي او د غرض له هوایي تجهیزاتو برخمن دي. په دې اړه مې له ښاغلي کلیولند سره مرکه وکړه او لومړی مې دا ورڅخه وپوښتل چې د روان جنګي موسم په اړه باندې دی څومره اندېښنه لري.
I feel it would almost be disrespectful if I didn't comment on the terrorist attack in Kabul this week.
زه فکر کوم که زه د کابل د وروستي تورستي پیښې په اړه تبصره ونه کړم، نو دا به بې احترامي وي. یو ور بیا موږ خپله غمرازي او همدردي له هغو ملکیانو سره شریکوو چې په دغه پیښه کې ووژل شول او یا هم ټپیان دي. تورستي حملې زموږ په باور په بېلابېلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړۍ برخه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، له عمري عملیاتو سره ارتباط لري. طالبانو په خپله اعلامیه کې وویل چې دوی به د ملکیانو ژوند ته پام کوي. دا هغه څه دي چې دوی له تېرو شاوخوا لسو کلونو څخه یې وایي، خو د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې دوی سلګونه کسان ووژل او یا هم ژوبل کړل. هغه کسان چې خپلو کارونو ته روان وو، دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده.
اجازه راکړئ یو څه نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغوی په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسله واله ډله پیژندل سوې ده، لکه څرنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږ کال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای سي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, you know, they finished the year feeling pretty strong and they did
دوی د موقف اړه به ووایم، د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسېدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې له طالبانو سره به په مبارزې او د هغوی له موجودیته د ځینو سیمو په تصفیه کولو سره به افغان امنیتي ځواکونه روان کل زیات بریالي واوسي. دا چې طالبان به بیا هم په افغانستان کې وي او ځینې سیمه به په لاس کې ولري، هو همدا به وي. خو د روان جنګي موسم په ختمېدو سره موږ باور لرو چې افغان ځواکونه به ښې لاسته راوړنې ولري او د تېر کال په پرتله به د سه کال په اخر کې په ښه موقف کې وي.
دا راته ووایه چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې او آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تچي سوي دي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راوړی دی. لومړی به دوی په پوستو کې زیات عسکر ساتل چې دا د دوی لپاره زیان راوړونکي وو. اوس دوی دا پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بل دا چې دوی د خلوردګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلون راوړی دي. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې یې نه درلودل.
لکه کوم
امکانات؟
لکه د A-29 الوتکې چې کولای شي د دوی لپاره محربوي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملا فعالیت کوي. دوی د MD-530 ډوله هلیکوپتر لري او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې د روان کال په ترڅ کې به دوی سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند چې د افغانستان د روان امنیتي حالاتو په اړه باندې خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورونی چار وزیر وای پولیس د وړتیا او پاساس نه بلکې د اړیکو پاساس په دندو ګمارل سوی دی. تاج محمد جاهد د خبرې د مشران جرګې د نن ورځې استجوابي غونډې ته وکړې چې نور افغان امنیتي مسولین هم وربلل سوي وه. تفصیل د ناجی ساپی په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر فساد او په دې وزارت کې د اړیکو له مخې ګمارنې له جدي ستونزو څخه یادوي. تاج محمد جاهد د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې استجوابي غونډې ته د وینا پر مهال د اړیکو له مخې ګمارنې د دغه وزارت له لویو ستونزو څخه وشمیرلې.
ما قبول میکنم که پولیس ما با اساس شایستگی لیاقت
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاري سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي. ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت هم دا ستونزه هم داده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزې عامل، امنیت قمندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولي امیر ته هغومره ځواب ورکوونکی نه دی.
خغلی جاهد دا خبری د سناتورانو د هغو توندو څرګندونو وروسته وکړي چې ولې امنیتي او کشفي ارګانونه د کابل ښار د سې شنبې ورځې د خونړې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې جرګې غړي محمد عالم ازدیار وویل داسې اسناد او شواهد شته چې د کابل د تېرې سې شنبې ورځې په خونړې حمله کې د نظام له دننه څخه مرسته شوې ده.
یو شمیر اسناد او شواهد شته چې د کابل په وروستۍ حمله کې همکاري د نظام او د رجال برجسته له خطې څخه له داخله شوې ده. د دې پېښې اکثریت قربانیان د کلاشنکوف په ډزو په ډېر فجع او مظلومانه ډول وژل شوي دي.
د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې د استجوابي غونډې ته د کابل د وروستۍ پېښې په اړه د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي او د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي هم رابلل شوي وو، خو کله چې د خبرو وار د ملي امنیت سرپرست ښاغلي اندرابي ته ورکړل شو، د نوموړي د غوښتنې له مخې جلسه سري اعلان شوه. د کابل د سه شنبې ورځې موټر بم چاودنې او ډله ییزې حملې چې څلور شپېته تنه ووژل او درې سوه اووه څلوېښت نور یې ټپیان کړل بېلابېل انتقادونه له ځان سره لرل، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خودم ګړې تاسو د ازادي رادیو ماشامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاس هزار یا له قرغیزستان څخه پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به د چارې هم پیل سي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
تمه ده چې په راتلونکو درېو نیو کې به د کاسا زر پروژې ساختماني کار چې په سیمه کې تر ټولو لویه پروژه بلل کیږي د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په رسمي ډول پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وین عبدالبصیر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې. په پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لخوا به په مې میاشت کې کار چارې پیل سي.
پروسه های تدارکاتی پروژه 100%
تکمیل د 1000 پروژه د تدارکاتو پروسه سل په سلو کې بشپړه شوې ده. د روان میلادي کال د می په 12مه به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د لوړپوړو پلاو لخوا عملاً د دې پروژې ساختماني کار افتتاح کیږي.
ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې به د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یو ځای د افغانستان د بهرنیو چارو او اوبو او انرژي وزارتونو پلاوی هم ګډون وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وین وایي چې د کاسا زر پروژه 1300 میگاواټ برېښنا د تاجکستان له لارې افغانستان ته انتقالوي چې 300 میگاواټ برېښنا په افغانستان کې مصرفیږي او زر میگاواټ نوره برېښنا د کابل او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقالیږي. د دغه افغان چارواکي د معلوماتو پر بنسټ په کاسا زر پروژې باندې یو میلیارد ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. افغانستان به د برېښنا د ترانزیت له درکه له قرغیزستان او پاکستان څخه په کلني ډول 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې موافقتنامه په 2001 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ لاسلیک شوه. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي د برخې افغان کارپوهان دا پروژه د افغانستان لپاره به اهمیت بولي او وایي چې کولای شي دا پروژه په سیمه او افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاسا زر د ډېر مفید پروژه ده. د دې څخه به موږ ته 45 میلیون ډالر د کاله عاید راځي. پر دې باندې سربېره د افغانستان په امنیت کې به مهم تاثیر ولري، ځکه چې دا مرکزي آسیا به د جنوبي آسیا سره وصلي او زموږ همسایګان به په اقتصادي موضوع د افغانستان سره تړل کیږي او دوی به بیا په افغانستان کې نارامي نه غواړي بلکې آرامي به غواړي.
ښاغلی اعظم زیاتوي اوس په د کاسا زر په پروژه کې دخیل هیوادونه هڅه وکړي چې په افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي او یا د پروژه له ستونزو پرته عملي شي. هغه وایي چې دا ډول سیمه ایزو سترو پروژو ته باید په مثبت نظر وکتل سي، ځکه د هغه په وینا دا پروژه ګټوره ده او کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي.
اوسم خوست ته ځو. د خوست په 15-16 کې د یو شمېر ودانیزو پروژو کارونه پیل سول. په یادو پروژو چې څه باندې 28 میلیون افغانۍ لګښت راځي، کارونه باید د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ سي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په 15-16 کې د نړیوال بانک او د ښوونې روزنې د ګډون لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته د څه باندې 28 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر ودانیز کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتدانۍ او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د شنبه په ورځ د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي او په دې سره به د پوهنې د برخې ځینې ستونزې هوارې شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافتدانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 18 مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله مصارف یا جمله بودیجه 28 میلیونه او 3 لکه افغانۍ تین شوی دي. مالی فنډ یې د احاطې دی پارا د کثافتنوی دی پارا د دې پارا بانک جهانی ورکوي د کیپلی طرف نه، او د څاګانو چې د جی پی دی پروګرام دی.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د ودانیز دو چارو د پیل دو پونسه کې خوست والی حکم خان حبیبی هم ګډون کړی وو. د ویل چې د پوهنې اساسي پرمختګ د کارونو مهمه برخه ده، او دوی به په دې اړه د ځینو وزارتونو، د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوې شریکې کړي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرستکونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولی.
ولایتي اداره لکه مخکې مې چې ویل، د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامې لري. موږ هیله مندو چې دغه برنامو په تطبیق سره به انشاءالله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې هغه ستونزې او خنډونه چې اوس ورسره مخامخ دي هغه به هواریږي. البته د یادولې وړ بولم چې دغه برنامو په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو د ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي، او هڅه به وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب.
د یادونه ورده، د خوست ولایت شپږ 500 ښوونځي ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په بیدیاو کې پر زده کړو بوخت دي. په ښوونځیو کې کمزوری تدریسي بهیر او د ښوونکو غیر حاضري هغه څه دي چې په یاد ولایت کې ښوونیز بهیر زیانمن کړی او د پوهنې چټکه پرمختیا یې ورو کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
twitter.com/azadiradio به د ازادي رادیو د ټویټر پانی آدرس دی. اوس هم کندهار ته ځو. په کندهار کې د جنوبی ولایتونو خبریالانو غونډه وکړه او د ژورنالیزم د اخلاقي اصولو پر جوړولو سلا مشورې وکړې. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت له اړخه ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم ویل کېږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراعات شوي دي. محمد صادق رښتینی د موضوع په اړه راپور لري.
باید خود جلسه کو سانسور باید وایو،
یعنی خپل خبر باید سانسور ته ونسبه
دا خود سنسی نه وي،
یعنی خپل فلاز
دا په کندهار کې د ژورنالیزم د اخلاقي اصولو د جوړولو د یو ورځنی کانفرنس په څنډه کې د خبريالانو ترمنځ بحث روان دی. دوی پر هغه اصولنامه بحث کوي چې په دې ورستوي کې د نه یاد آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې لخوا ترتیب او تنظیم سول. د دغه اصولنامې یو خاکه د اوزو په کچه په ټول هیواد کې د خبریالانو ترمنځ تر بحث لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې د خبریالۍ دغه اخلاقي اصول چې دي، دا الزامي بڼه نه لري، او یوازې د خبریال وجدان هغه دې ته مجبور کوي چې پر ځان یې ومني. مهمه ده چې د رسنیو اصول او اخلاق د خبریالانو په مقررې کې په پام کې باید ونیول شي.
د اخلاقي اصولنامې په محتوا کې راغلي چې رسنۍ باید د قانون منلو او پر روښانه توګه د خبر رسول په برخه کې د ملي یووالي د پیاوړتیا، خپلواکۍ او د خاورې بشپړتیا تضمینی وي. بې پرېوالۍ له تعصبه ډډه، بې ځایه ډنډوري او د خلکو شخصي حریم ته درناوی باید د رسنیو د قانوني او اخلاقي ژمنو یو برخه وي. په کندهار کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرتمل وویل، په جګړو او له خطرو ډکو سیمو کې د خبریالۍ اصول او قوانینو په پام کې نه نیول د دې لامل کېږي چې خبریال یو وژل سي یا هم د امنیتي ځواکونو له فزیکي چلند سره مخامخ سي.
د خبریالۍ اصول څه ډول باید جوړ سي؟ پایین شکل په زابل کې، په روزګان کې او په کندهار کې خبریالان خصوصا په دغه کلونه کې د 2011 څخه تر 2014 پورې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ وو، او در بل هر ولایت په افغانستان کې د لوی کندهار خبریالان ډېر زیاتېدل او په ډېر سخت شرایطو کې کار کاوه. نوی ادارې په 2014 کال کې وپتیله چې د ټولو اداراتو په کابل کې د میشت رسنیزو ادارو، هغه ادارو چې هغه د رسنیو یا خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې دي، په دغه برخه کې دوی سر راغونډ کړي، او په دسي جمعي ډول باندې یو ځانګړی اصولنامه د ټول هیواد په سطح باندې ولري. د همدغه
پروګرام که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت لار خډیر په مخته کړی، خو لا هم ویل کیږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراد شوي.
اوس هم ځینې هغه سمسونه لولم چې د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته راستولې. زین الله د هلمند نادلي څخه لیکي چې د ولسمشر نه غواړم چې دغه ولایت ډېر پام وکړي، ځکه د ده په لیکنه چې هلمند د قاچاقوړونکو او ترهګرو په مرکز بدل سوی دی. د کونړ ولایت څخه هم یو اس ام اس لرو چې نوم یې نه دی لیکلی. په دغه اس ام اس کې راغلی چې د دانګام ولسوالۍ خلک د ولسمشر څخه دا سوال کوي چې په دې ولسوالۍ کې عملیات وکړي، او د وخت له کموالي عمله نور پیغامونه نسو لوستلی. روانه خبری مجله هم له همدې سره پای ته رسیږي. بل خبری مجله مو دریده چې زما همکار سحر لیوال وړاندې کوي. مهرباني.
بله، تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو سادی را مشنوید. این مجله خبری شامگاهی به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. در آغاز مشنوید که وزیر داخله افغانستان تایید می کند که پلیس این کشور بر اساس ضوابط نه بلکه مبنی بر روابط استخدام شده است و روند مدنی جوانان افغانستان از حکومت می خواهد تا دیگر فریب وعده های پاکستان را نخورد. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی فردا در نشست مشترک هر دو مجلس شورای ملی سخنرانی نماید. رئیس کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت دایکندی به 16 ماه حبس محکوم شد و رئیس جمهور امریکا امروز به جرمنی رسید. تفصیل اخبار. وزیر داخله افغانستان میگوید که برخی مسئولان پلیس بر اساس فهم و توانایی نه بلکه با در نظر داشت روابط و شناخت گماشته شدند. تاج محمد جاهد این سخن را امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه گفت.
قبول میکنم که پلیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک قطعا تعیین نشده و تمام همش به اساس روابط تعیین شده. یکی از مشکلات عمده وزارت امور داخله نمیست.
مشران و جرگه در پیوند به حمله سه‌شنبه گذشته در کابل، وزیر داخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و قماندان امنیتی کابل را فراخوانده بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا به اعضای هر دو مجلس شورای ملی سخنرانی نماید. نعمت الله غفوری معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که نماینده های مردم در این جرگه انتظار دارند که رئیس جمهور موضعش را در ارتباط به برخی مسائل مهم روشن سازد.
حال حاضر پروسه تدارکاتی تکمیل شده، اما کمپانی ها با در نظر
طبق حکم صریح قانون اساسی رئیس جمهور میتونه که جلسه فوق‌العاده شورای ملی را دایر کنه. وکلا انتظار دارن که حداقل رئیس جمهور در چند مورد بسیار مهم موضع خودش بیان کنه.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی باید موقفش را در پیوند به وضعیت امنیتی در کشور، پروسه اصل و خاتمه دادن به کار سرپرستان در برخی ادارات حکومتی بیان کند. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که تا کمتر از یک ماه آینده کار ساختمانی پروژه کاسا 1000 عملا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح خواهد شد. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که افغانستان با تکمیل کار این پروژه 300 مگاوات برق به دست خواهد آورد.
حال حاضر پروسه تدارکاتی تکمیل شده، اما کمپانی ها با در نظر داشت این واقعیت که بدامنی در بعض مسیر پروژه شاید باشه، در این پروژه اشتراک کردن، ضمانت‌نامه‌های بانکی دادن و قراردادهای چند میلیون دلاری را امضا کردن و متعهد هستند که این پروژه را انجام دادن.
کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق از قرقیزستان به افغانستان و پاکستان است. رئیس کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت دایکندی از سوی محکمه شهری ابتدایی این ولایت به 1 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. کریم سروش سخنگوی والی دایکندی به رادیو آزادی گفت که غلام محمد فرزان به دست داشتن در فساد اداری، جعل اسناد مربوط به شهدا و معلولین خیالی و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم است. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا وارد جرمنی شد. قرار است باراک اوباما در جریان این مسافرت روی یک موافقت جدید تجارتی میان اتحادیه اروپا و آمریکا صحبت کرده و در یک اجلاس با رهبران اروپایی اشتراک کند. در این نشست در مورد برخی مسائل به شمول موضوع امنیت بحث می شود. اوباما به هانوور می رود و فردا در آنجا با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی یک نمایشگاه صنعتی را افتتاح می کند. آمریکا برای اولین بار در این نمایشگاه سالانه تجارتی به عنوان یک شریک اشتراک می کند. سپس باراک اوباما و آنگلا مرکل در یک اجلاس اشتراک خواهند کرد. در این نشست رهبران فرانسه، ایتالیا و بریتانیا نیز حضور خواهند یافت. هزاران تن از ارمنی ها در یک راهپیمایی بر رهبری جورج کلونی، ستاره هالیوود و فعال حقوق بشر اشتراک کردند. آنها به مناسبت 101مین سالگرد کشتار دست جمعی ارمنی ها در جنگ اول جهانی در جریان امپراتوری عثمانی در یریوان دست به این راهپیمایی زدند. کلونی که می خواهد این کشتار جمعی از سوی جهان به عنوان قتل عام شناخته شود، امروز یک جا با سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان در محل یادبود قربانیان اکلیل گل گذاشت. ارمنی ها می گویند که در جنگ اول جهانی هنگام پارچه شدن امپراتوری عثمانی تا به 1.5 میلیون تن کشته شدند. بسیاری کشورها از این ادعای ارمنی ها حمایت می کنند. ترکیه این را رد می کند که این کشتار قتل عام پنداشته شود. این کشور تاکید می نماید که 300 هزار تا 500 هزار ارمنی و بسیاری ترک ها پس از آن در نزاع داخلی کشته شدند که ارمنی ها در کنار نیروهای متجاوز روس بر ضد حاکمان عثمانی ایستادند. و مردم اتریش امروز در انتخابات ریاست جمهوری رأی می‌دهند. این در حال است که مردم در این کشور از کار حکومت در زمینه رسیدگی به بحران مهاجرین راضی نیستند. به نظر می‌رسد که برای اولین بار رئیس جمهور اتریش کسی خواهد بود که به طور رسمی از سوی یکی از دو حزبی که از جنگ دوم جهانی به این سو بر سیاست این کشور مسلط هستند حمایت نمی‌شود. کاهش میزان محبوبیت حکومت ائتلافی باعث شده که فرصت کامیابی کاندیدان احزاب شامل حکومت در انتخابات در مقایسه با حزب آزادی و دو نامزد مستقل اندک باشد. حزب سوسیال دموکرات و حزب مردم شامل حکومت ائتلافی اند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید هنوز مسیر زیاد باقی مانده است تا افغانستان به صلح و ثبات برسد.
این مایوسی مردم را که به دلیل عملی نشدن شماره از تعهدات حکومت وحدت ملی از درک کرده می توانم. هیچ فرد این توقع را که مشکلات این کشور در کوتاه مدت حل خواهد شد را ندارد.
وزیر داخلی افغانستان میگوید پلیس این کشور به اساس شایستگی، لیاقت و تجربه نه، بلکه بر مبنای روابط و واسطه به کار گماشته شده است.
ما قبول میکنیم که پلیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعاً تعیین نشده و تمامش به اساس روابط تعیین شده.
اما ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان از وضعیت بهتر برخوردارند و روند مدنی جوانان افغانستان از حکومت میخواهد تا دیگر فریب وعده های پاکستان را نخورد.
مغل همدیزه پر حکومت من غد کهو دستوری تر هم غیر عملی ده دیره ده چگور ده پاکستان پر غر وادو اوستاسی علی جناب ده پچاپلوسی اونو گلی بود.
سایر گزارش ها را هم داریم با رادیو آزادی باشید. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید در مورد مایوسی افغانها از حکومت آگاهی دارد، اما به گفته وی پیشرفت ها زمان گیرند. دومینیک جرمی امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که هنوز مسیر زیاد باقی مانده است تا افغانستان به صلح و ثبات برسد، اما وی بر کمک‌های درازمدت بریتانیا با این کشور تاکید کرد. آقای جرمی افزود که کشورش برای آوردن صلح در افغانستان تلاش کرده و اگر حکومت این کشور بخواهد، بریتانیا در نشست‌های مستقیم صلح نیز اشتراک خواهد کرد. دمی مخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید که در برخی موارد مایوسی مردم از حکومت آشکار است، اما تامین صلح، امنیت و پیشرفت به زمان بیشتر نیاز دارد. دومینیک جرمی روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در 14 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در افغانستان صورت گرفته، اما هنوز هم برای رسیدن به صلح و ثبات راه درازی در پیش است.
I can understand the frustration at the length of time it has taken for delivery on some of the key things that the NUG
این مایوسی مردم را که به دلیل عملی نشدن شماره از تعهدات حکومت وحدت ملی است درک کرده می توانم. هیچ فرد این توقع را که مشکلات این کشور در کوتاه مدت در یک یا دو سال و یا هم در دوره 5 ساله این حکومت حل خواهد شد را ندارد، نه ما به عنوان یک کشور خارجی و نه هم افغان ها.
آقای جرمی افزود با آن که حکومت افغانستان در برخی موارد به تعهداتش عمل نکرده است، اما بریتانیا در کنار جامعه جهانی حاضر است تا به حیث یک کمک کننده بزرگ نقشش را در این کشور ایفا کند. دومینیک جرمی همچنان گفت که بریتانیا تلاش دارد تا برای حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان نشستی را میان مقامات کشور راه اندازی کند. با گفته آقای جرمی، بریتانیا یگانه راه حل بیرون رفت از جنگ‌های جاری در افغانستان را صلح می‌داند و اگر حکومت این کشور خواسته باشد، بریتانیا آماده است تا در نشست‌های مستقیم گفتگوهای صلح سهم بگیرد.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is absolutely essential. That is
برای پایان رسیدن به جنگ گفتگوهای صلح مهم و یگانه راه حل است. اگر حکومت افغانستان از ما بخواهد که یک عضو فعال گفتگوهای صلح باشیم، آماده خواهیم بود. اما از نفوذ خود در حکومت افغانستان و پاکستان طور استفاده می‌کنیم که با آنان به گفتگو می‌نشینیم.
آقای جرمی افزود که آنان در نشست بین‌المللی بروکسل که قرار است در همین سال برگزار گردد، کمک‌هایشان را با افغانستان مانند سال‌های گذشته اعلام خواهند کرد. و با گفته وی، کمک‌های بریتانیا در زمینه پیشرفت این کشور نقش مهم خواهد داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده‌های ارجمند، نشرات رادیو آزادی را می توانید همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. وزیر داخلی افغانستان میگوید مسئولین بخش‌های مختلف این وزارت به اساس شایستگی نه بلکه به اساس روابط استخدام شدند. تاج محمد جاهد این موضوع را امروز در نشست استجوابه مشان و جرگه مطرح کرد. در این نشست برخی مقام‌های امنیتی دیگر هم فرا خوانده شده بودند تا در رابطه با دلایل افزایش نامنی‌های اخیر در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر کشور پاسخ دهند. در این نشست انتقاد بسیاری از سناتوران این بود که حکومت افغانستان در تامین امنیت این کشور کوتاه آمده است. آرزو قیاسی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزیر داخلی افغانستان موجودیت فساد و گمشتن مسئولان امنیتی را بر اساس روابط و واسطه از عمده ترین مشکلات این وزارت عنوان می کند. تاج محمد جاهد روز یک شنبه در نشست استجوابیه مشرون جرگه گفت که این موضوع چالش های جدی را به میان آورده و زمینه را برای فساد گسترده مساعد ساخته است.
ما قبول میکنم که پلیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمامش به اساس روابط تعیین شده. عمدترین مشکل وزارت داخله نمیست، ناکامی پلیس در نمیست. وقتی که یک آمر اوزه، وقتی که قماندان امنیت ای با کمک و معاونت انتخاب بزرگان ما تعیین میشه، او طبیعی است که به او آمر اولی خود او قدر جوابگو نیست.
آقای جاهد این موضوع را پس از اظهارات تند سناتوران در زمینه کوتاه آمدن نیروهای امنیتی و کشفی در خصوص جلوگیری از حمله روز سه‌شنبه گذشته در شهر کابل مطرح کرد. در حمله خونین هفته گذشته در شهر کابل 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. در این حال محمد علم ایزدیار عضو مشرون جرگه گفت اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد که در حمله خونین هفته گذشته در شهر کابل از داخل نظام با طالبان و مسئله همکاری شده است.
اسناد و شواهد وجود دارد که تبانی و همکاری از داخل نظام و از داخل ریاست رجال برجسته با تروریست ها وجود داشته. اکثریت مطلق و قربانی ها با فیر کلاشینکوف به شکل بسیار فجیعانه و مظلومانه یا کشته شده.
مشرون جرگه مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی و عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل را نیز در پیوند به حمله انتحاری و گروهی هفته گذشته در شهر کابل استجواب کرده بود. اما حین سخنرانی آقای اندرابی نشست به خواستوی سری اعلان شد. این مقامات امنیتی در حالی از سوی مشرون جرگه افغانستان به نشست استجوابی فرا خوانده می شوند که ناامنی ها در این کشور گسترش یافته و پس از آغاز عملیات شفق از سوی نیروهای امنیتی افغان، طالبان مسلح نیز عملیات معصوم به عمری را اعلام کردند. اما وزیر داخلی افغانستان میگوید که حکومت در زمینه مبارزه با تروریسم متحد است و در پیوند به حمله اخیر در شهر کابل وظیفه آمر حوزه اول به تعلیق در آمده و برخی اقدامات دیگر نیز اتخاذ شده است.
در این گزارش شنیدید که وزیر داخلی افغانستان گفته مسئولین بخش‌های مختلف این وزارت به اساس شایستگی نه بلکه به اساس روابط استخدام شدند. اما سخنگوی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از وضعیت بهتر برخوردارند و در سال جاری نسبت به سال گذشته دستاوردهای خوبی خواهند داشت. جنرال چارلز کلیولند در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان امسال تجارب خوبی دارند، در سطح رهبریشان اصلاحات زیاد به میان آمده و تجهیزات خوب هوایی نیز دارند. قسیم سولمل خبرنگار رادیو آزادی با آقای کلیولند مصاحبه انجام داده و نخست از وی این را پرسیده است که آیا سال جاری هم قسمی که پیش بینی می‌گردد سال مشکلی خواهد بود؟
I feel it would almost be disrespectful if I didn't comment on the terrorist attack.
من فکر میکنم که اگر در مورد حادثه اخیر تروریستی در کابل تبصره نکنم این یک نوع به احترامی خواهد بود. یک بار دیگر غم شریکی و همدردی خود را با ملکی های شریک میسازم که در این رویداد کشته و یا زخمی شدند. حملات تروریستی با باور ما ناامیدی را در بخش های مختلف به میان می آورد که بخش اول قسمی که شما اشاره کردید با عملیات عمری ارتباط دارد. طالبان در اعلامیه‌شان گفتند که به زندگی ملکی ها توجه میکنند و این چیزی است که آنها از حدود سال به این طرف میگویند. اما در جریان اولین هفته اعلام این عملیات ده ها فرد ملکی را هم کشتند و هم زخمی کردند، البته کسانی که به طرف کارهایشان روان بودند. این برای ما بسیار یک موضوع قابل نگرانی است.
اجازه بدهید کمی دیگر هم در مورد طالبان صحبت کنیم، گروهی که در افغانستان از جمع خطرناکترین گروه مسلح شناخته شده است. قرار که آنها در اعلامیه‌شان گفتند که در سال جاری بسیاری از مناطق را تصرف می‌کنند. با باور شما آیا آنها این کار را کردن می توانند؟ حالت و موقف آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مورد موقف آنها باید بگویم که وقت احساس قوت آنها به پایان رسیده است. آنان در مقایسه با گذشته ساحات زیاد را به دست آوردند. سوال اساسی این است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه میکنند. ما باور داریم که در مبارزه با طالبان و تصفیه برخی مناطق از وجود آنان نیروهای امنیتی در سال جاری کامیاب خواهند بود. اینکه طالبان باز هم در افغانستان خواهند بود و برخی مناطق را در دست خواهند داشت، بله چنین خواهد بود. اما با ختم فصل جنگ ما باور داریم که نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای خوبی داشته و در مقایسه با سال گذشته در اخیر امسال در موقف خوبی خواهند بود.
این را برام بگویید که چرا نیروهای امنیتی در سال جاری موفق خواهند بود؟ آیا آنها هماهنگیشان را تقویت کردند و یا اینکه در مقایسه با گذشته خوب تجهیز شدند؟
یقیناً برخی مسائل وجود دارد. اول اینکه اینها یک نیروهای جدید هستند، اما با آن هم نسبت به سال قبل تجربه خوب دارند. دوم اینکه آنها در استراتژیشان تغییر آورده. نخست آنها در پوسته ها بیشتر عساکر را نگه می داشتند که این برایشان خیلی آسیب پذیر بود، اما فعلا آن پوسته ها را از بین بردند و نیروها را در جاهای جابجا کردند که برایشان نتیجه خوب داشته باشد و این کار بسیار مهم است. دیگر اینکه آنها با سطح قل اردوها، لواها و کندک ها تغییرات وارد کردند و مورد اخیر اینکه آنها امکانات جدید به دست آوردند، چیزی که قبلا نداشتند.
مثلا کدام امکانات؟
like the A29s, which are the
مثلا تیاره های A29 که می تواند برای آنها حمایت های مهار بیوی را فراهم سازد. چهار بال این تیاره ها عملا فعالیت می کنند. آنها هلیکوپتر های نو MD530 را در اختیار دارند و همچنان تیارات بدون سرنشین را دارند که می تواند برایشان معلومات استخباراتی را آماده سازد. آنها قبلا در المند از این تیاره ها کار گرفتند تا فعالیت های زمینی را نظارت کند و این سه مورد مانند تجربه، تغییر استراتژی و امکانات جدید چیزی است که در جریان سال روان با آنها کمک می کند.
And then these new capabilities are the three things that will really help them out.
جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روند مدنی جوانان افغانستان از حکومت می خواهد تا دیگر فریب وعده های پاکستان را نخورد. از این نهاد امروز این اعلام موجودیت در کابل گفتند که حکومت باید روی یک میکانیزم جدید برای صلح کار کند. در این حال حکومت افغانستان می گوید تا زمانی که پاکستان به تعهداتش عمل نکند برای این کشور قابل باور نخواهد بود. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
عدم همکاری صادقانه پاکستان با پروسه صلح در کنار چهره ها و حلقات سیاسی افغانستان روند مدنی جوانان این کشور را نیز بر پاکستان بی‌باور ساخته است. از این نهاد روز یکشنبه این اعلام موجودیت در کابل هرچند امنیت را خواست اساسی هر افغان عنوان کردند، اما گفتند که در پروسه صلح نباید فریب پاکستان را خورد. قرزنگ سیال رئیس روند مدنی جوانان افغانستان گفت که حکومت باید روی یک میکانیزم جدید برای صلح کار کند.
ماز همانجا بالای حکومت صدا میکنیم که طرح صلح شما غیر عملی است و امیدواریم که دیگر فریب وعده های چرب و چاپلوسی پاکستان را نخورید. هر چی زودتر که امکان دارد روی یک راه دیگر و با عینک جدید میکانیزم صلح را ایجاد کنید. حلقات در داخل نظام که در آمدن صلح برای زمینه رشد خود احساس خطر میکند، با جدیت جلوه آن را در این پروسه بگیرید.
آقای سیال گفت که امنیت برای مردم اولویت دارد و رهبران حکومت باید در زمینه گام‌های جدی بردارند و افزود که زمان آن رسیده تا حکومت از تفاهم‌نامه امنیتی که با آمریکا امضا نموده است به گونه درست استفاده کند. این بار نخست نیست که بالای پاکستان به خاطر عدم عملی کردن تعهداتش در برابر افغانستان انتقاد می‌شود، بلکه این کشور بارها متهم به سیاست دوگانه در قبال این کشور و حامی تروریسم و پناهگاه امن مخالفان خوانده شده است. در این حال حکومت افغانستان میگوید ارزیابی های آنان نشان میدهد که پاکستان تا کنون به تعهداتش در موضع صلح این کشور عمل نکرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
دولت پاکستان تعهدات
حکومت تعهدات پاکستان را ارزیابی می کند. تا کنون که مشخص شده تعهداتی را که پاکستان کرده بود متاسفانه در برابر تعهداتش هیچ اقدامی نکرده است. تا زمانی که پاکستان بر تعهداتش اقدام نکند بالای پاکستان باور کردن نمی شود و پاکستان قابل باور نیست.
مقامات افغان به تازگی گفتند که تلاش می شود تا از راه ایجاد یک اجماع منطقه‌ای بر پاکستان فشار بیشتر گردد و این کشور به جای حمایت از تروریسم بر ضد این پدیده عمل کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، گزارش ها می رسانند که صبح امروز باز هم در ولسوالی گشتای ولایت ننگرهار در منطقه سرحدی درگیری ها و زد و خورد میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای سرحدی پاکستانی صورت گرفته است. تلاش می کنیم تا جزئیات بیشتر این مسئله را با یکی از مسئولین وزارت داخله شریک ساخته و از آنها بیشتر در مورد بپرسیم. اما حالا توجه کنید به گزارش که در رابطه به مظاهره بگرام است و خواهید شنید که شماره از مردم که گفته می شود تعدادشان به صدها تن می رسند به اعتراض و تلاشی های خودسر نیروهای آمریکایی در منازل نزدیک به میدان هوایی بگرام امروز دست به تظاهرات زدند که این مظاهره با خشونت نیز همراه بوده است که به گفته پلیس مظاهره کنندگان خشمگین با نیروهای آمریکایی درگیر شدند و در نتیجه آن 4 تن زخمی شدند. در این مورد احمد عنایش از بگرام گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان در اعتراض به تلاشی های خودسرانه منازلشان از سوی نیروهای آمریکایی دست به تظاهرات زدند.
نعره تکبیر!
این مظاهرچیان پیش از ظهر روز یکشنبه با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی اعتراضاتشان را بیان کردند که میگفتند بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان، نیروهای آمریکایی وارد منازل شماری از باشندگان محل در ولسوالی بگرام میشوند.
از یه پس مردم جمع شد، تمیز دستر از یه تظاهرات سنگ خلق سریا پرتافتند. تمیز سر مردم شدید کرده رفتن، مردم بیچاره غریب های نمیجه زیر تفنگ رفتن، 300 کیتانگایش و پیادهش منطقه و قریه محصره بود. دیگه ما نمیفهمیم که لطه چیست، اگه این دولت، دولتداری که در میتونه خوب بهتر نمیتونه، چوکی ریلا کنه یا ما را خط یک چیزی بده که ما از این وطن برایم که گوش از این جمع شوه. امشب خانه ما را تلاشی کنه، صبح خانه او را تلاشی کنه، دیگر روز خانه او را تلاشی کنه، روز تا بگاه در سر ننگ ناموس خاک افغانستان این مشکل خلق کرده باشه.
ما ایج رو در دست امریکایی ما مرادر نشه و خو داریم نروز پشتای خانه ما اگر مثال کدام ما مجرم هستیم ولسوالی داریم برادر کماندان داریم بیا برادر رگول امین اپر را بگیره با برا برادر ما به دستش خود ما میتیم ملای ماجد ما چه ملامت هستم.
این مظاهرچیان معترض همچنان میگویند در جریان تظاهرات امروز که با خشونت همراه بود شماری از آنان از سوی نیروهای آمریکایی مورد تیراندازی قرار گرفته و زخمی شده اند.
ناخ آمده که در دکانم از ارمه میکنه گرم گرم دستر بمبا بر آمده شیشای دکانم هم پرتافته به چکک هم زخمی شده هم دروش خورده هم در پایش خورده چاره کار برده میشه نال اگه دولت باشه بختات باشه چرا بزنه غیر از ناخ سه نفر زخمی شده.
با این حال مسئولین امنیتی و حکومتی ولسوالی بگرام تایید میکنند که نیروهای آمریکایی بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی محل دست به تلاشی منازل باشندگان بگرام زدند. احمد زئی قمندان امنی ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا در مورد خواست مظاهره کنندگان با نیروهای آمریکایی به خاطر حل این مشکل وارد گفتگو شوند.
خانه قمندان صاحب کماندار یکی از قماندان جهادی ولسوالی بگرام قوه ائتلاف از بگرام مورد تلاشی قرار داده بود. ما در اون وقت پرسنل خود روان کردیم و پرسنل ما اجازه ندادن گفتن کار خود ماست. دولت هم ارتباط گرفتیم گفتن که ما در جریان نیستیم. و بعد از ختم تلاشیشان یا وقتی که تلاشی کردن کدام چیزی آموزخانه پیدا نکردن واضح بود که مردم کلگی در سرک برآمدن. در وقتی که همین مردم هجوم آوردن تانکای خوی آمریکایی‌ها در اونجا بودن به سنگ و سوته و چیز کردن و هم تعداد به خاطر تدابیر امنیتی خود یکم فیران کردیم که 4 نفر
برای دریافت نظر نیروهای آمریکایی در خصوص این اتهامات تلاش کردیم اما موفق نشدیم. در جریان یک ماه گذشته این دومین بار است که شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام بر ضد نیروهای آمریکایی دست به تظاهرات می‌زنند. 3 هفته قبل به خاطر کشته شدن یک جوان از باشندگان بگرام که از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام صورت گرفته بود، مردم محل دست به تظاهرات زده بودند.
احمد عنایش گزارش می‌داد. وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید کارهای تدارکاتی پروژه کاسا 1000 تکمیل شده و در آینده نزدیک این پروژه افتتاح خواهد شد. در این میان آگاهان بخش انرژی و آب این پروژه را برای افغانستان با اهمیت خوانده و می‌گویند که این پروژه می‌تواند سبب تامین امنیت در افغانستان و منطقه گردد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
انتظار می‌رود در کمتر از 3 هفته دیگر کار ساختمانی پروژه کاسا 1000 یکی از پروژه‌های بزرگ منطقوی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسما آغاز گردد. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که کارهای تدارکاتی این پروژه تکمیل شده و در حضور مقام‌های بلندپایه هر 4 کشور دخیل در این پروژه در ماه می افتتاح می‌شود.
پروسه‌های تدارکاتی پروژه 100% تکمیل شده و ما در تاریخ 12 می در پایتخت تاجیکستان دوشنبه هیئت عالی رتبه از هر 4 کشور حضور خواهند داشت و عملا کار ساختمانی پروژه را افتتاح خواهند کرد.
آقای عظیمی گفت که در مراسم افتتاح پروژه کاسا 1000 به نمایندگی از افغانستان عبدالله رئیس اجرایه، وزیر انرژی و آب و هیئت از وزارت خارجه کشور شرکت خواهد کرد. سخنگوی وزارت انرژی و آب گفت که این پروژه 1300 مگاوات برق قرغیزستان را از راه تاجیکستان به افغانستان انتقال می‌دهد. 300 مگاوات برق این پروژه در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و 1000 مگاوات آن از راه کابل و ننگرهار به پشاور انتقال می‌یابد. بر بنیاد معلومات مقام‌های افغان، پروژه کاسا 1000 حدود 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، بانک انکشاف آسیایی و اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا پرداخت می‌شود. افغانستان سالانه معادل 45 میلیون دلار از ترانزیت برق قرغیزستان به پاکستان عاید به دست خواهد آورد. موافقتنامه پروژه کاسا 1000 در سال 2007 میلادی میان افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان به امضا رسید. در این میان آگاهان بخش انرژی و آب این پروژه را برای افغانستان با اهمیت خوانده و میگویند که میتواند سبب تامین امنیت در افغانستان و منطقه گردد. فاروق اعظم یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
در حقیقت پاکستان با آسیای مرکزی وصل میشه و ما راه عبورش هستیم. ما که رای عبور ما پاکستان بود، علی رای پاکستان ماستیم. در حقیقت برای تامین امنیت هم کمک خواهد کرد و به اقتصاد افغانستان هم کمک خواهد کرد.
خواهی ازم گفت حالا کشورهای دخیل در پروژه کاسا 1000 تلاش خواهند کرد که در افغانستان امنیت برقرار باشد تا بدون کدام مشکل این پروژه عملی شود. وی گفت که به همچو پروژه های بزرگ منطقوی در کشور باید به دید مثبت نگاه شود، زیرا این پروژه ها به گفته وی بسیار مفید بوده و می تواند در شگوفایی اقتصاد افغانستان نقش عمده داشته باشند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می کنم. حالا هم شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید.